یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لا ازادي رادیو نه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د غنو نورو موضوعاتو تر څنګه ورچې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښ کوي چې کا ولایتي دفترونه یې ژر خلاص نشي نو ښایي انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورچې ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د دې هواد پر سفارت د حمله په مخنیوي کې سمدستي اقدام کړی دی. خو له دې هر څه د مخه سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر مسله بحث کوي. ایران وایي چې افغانستان یې د ځینو وارداتو مخه نیولې ده. د مقدونیا صدر اعظم له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې په روانو ټول پښتنو کې برخه واخلي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ویلامه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر تازه راپور چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي. د یونامه په حواله د دې غونډې په یوه برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو هم خپل راپور وړاندې کوي. د یونامه په ویلامه کې ویل شوي چې د امنیت شورا دغه غونډه سبا دوشنبه د نیویارک پر وخت د ماپښین پر دروی بجو ته چې د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې کیږي پیلېږي. ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې لنن یک شنبه څخه له ایرانه د نفتي تولیداتو، سمیټو، پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت سوداګرۍ قانون او کرنې د خونو یو غړي علي شریعتي د شنبه پر ورځ ویل چې افغانستان دغه بندیز پر ایران د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعتي ویلي چې د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې اخیستی دی. په هرات کې پولیسو نن سهار د لوی ملي ائتلاف د غړیو د تحسن هغه خیمې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مخې ته درولې وې ټولې کړې. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر وتړي. دوی ویل چې د ائتلاف ځینو غړیو له سرتیرو سره شخړې کړې چې ځینې کسان نیول سوي او ورڅخه تحقیقات روان دي. په هرات کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤولې من امی سعادت ویلی چې د دوی کارکونکو بیرته خپل کارونو ته ستنه سوي دي. د بده سال کې د چپرون په کندهار کې د لوی ملي ائتلاف غړیو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر وتاړه. دوی ټینګار لري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات د درغلیو د مخنیوي لپاره د بایومیټریک په سیستم سره ترسره سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې مخکې ټینګار کړی چې دغه انتخابات به له درغلیو څخه پاک وي. ټاکل سوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه له سریلانکا سره وکړي. د شپږو غوره آسیایي لوبډلو په ګډون د آسیا کپ سیالي پرون د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو په مسابقې سره پیل سوې. بنګلادیش دغه سیالي په 130 منډو وګټله. افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې دی او هند، پاکستان او هانګ کانګ په ای ګروپ کې مسابقه کوي. د هر ګروپ په دوه مخکښ لوبډلې بل پړاو یا منځلوب ته وځي. دغه مسابقه د متحده عرب اماراتو په دوبی کې ترسره کیږي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف له خپل هیوادوالو وغوښتل چې یاد د خپل هیواد لپاره نوی نوم اومني، یاد له بې ثباتۍ او انزوا سره مخامخ سي. د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن یک شنبه خبره سوي زایف د مقدونیا له خلکو غوښتنه وکړه په هغه ټول پښتنه کې چې دغه هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل کیږي مثبته رایه وکاروي. په پام کې ده دغه ټول پښتنه د سپتمبر پر 10 د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره وسی. د ټول پښتنه له گاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل کیږي چې د مقدونیا د نوم پر سر له دغه گاونډي هیواد سره د څو لسیزو لانجه ختمه سي. دغه لانجه له 1991 میلادي کال څخه سرچینه اخلي چې مقدونیا په سوله ییز ډول له یوګوسلاویا څخه جلا سوه او د مقدونیا د جمهوریت په نوم یې خپلواکي اعلان کړه. یونان پر دغه نوم ځکه اعتراض لري چې په خپله خاوره کې یې یوه سیمه په همدې نوم ده. د لندن شاروال صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټولپوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د بریتانیا رسمي وتلو یا بریکزیټ ته ټاکل شوې موده په رانژدې کېدو ده. د لندن ښاروال په یوې لیکنې کې چې نن یکشنبه په ابزرور ورځپاڼه کې خپره سوې لیکلي چې له اروپایي اتحادیې څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل سي. پخواني صدر اعظم ټوني بلیر هم چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوی دی د دویم ځلي په ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ټاکل سوې چې بریتانیا د راتلونکي میلادي کال د مارچ پر 9 نیټه له اروپایي اتحادیې څخه رسمن ووځي. او د امریکا په جنوبي کارولاینا ایالت کې د فلورنس توپان له کبله د تلفاتو شمېر 1200 کسانو ته ورسېد. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولاینا په ډېرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله یې بهېدلو سیلابونو په دغو سیمو کې سلګونه زره کسان له خطر سره مخامخ کړي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د امریکا په دواړو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان برېښنا نه لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو او مسایل لرو. په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدل د دغه کمیسیون د مسؤلینو اندېښنې راپارولې.
د ټاکنو د دفترونو بندیدل د ټاکنو د تاخیر په معنا باندې ده چې دا کمیسیون ته هیڅ کله هم یوه ورځ په دغه حساسه مرحله کې د زغم وړ نه ده.
په دې رمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نظر هم پوښتل ده.
د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لارو چارو باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسېږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو.
په یو بل راپور کې اوري چې د ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د کندهار د امنیت د ټینګښت په موخه په څلورو ولسوالیو کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولۍ جوړوي. په نړیوالو مسایلو کې مو له دې خبره وو چې ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د هیواد پر سفارت د حملې په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه ده کړی. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 12.9 او په 3.15 اف ام سپو باندې په ټول هیواد کې کول شي چې واوري. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو تړل کېدل به انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل د ولایتي دفترونو د تړل کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف همداشان په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې وروستی اقدامات په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره کړی دی. دغه موضوع زما همکار رحمت افغان تعقیب کړی دا او د همګړي سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني په اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه. وروسته له هغه چې په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غبرګونی راوپاره او د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې کوټل اقدامات وکړي او څوک پرې نږدي چې په داسې حساسو شرایطو وخت کې چې انتخاباتو ته کمی ورځې پاتې دي د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ښاغلی سیاد وویل
نن په مرکز او سبا په ولایتونو کې د دفترونو بندیدل د دې معنا لري چې هغه څوک چې دغه اقداماتو ته لاس اچي هغه انتخابات تاخیر سره غورځي او انتخابات به خپل نیټه باندې نه کیږي. هر څوک چې دغه کارونه کوي انتخاباتو د تاخیر او خدای ناخواسته د انتخاباتو د ځنډ مسؤلیت به بیا د همغه لورو په غاړه باندې.
ښاغلی سید وویل چې دوی په پوره توان او وس هڅه کوي چې په ټاکلي وخت چې د میزان 28 د انتخابات تر سره کړي هغه تور پورې کړي چې شمیر کړي نه غواړي دغه انتخابات تر سره کړي. دوی له حکومت نه هم ګیله وکړه چې په خپل وخت باندې اندل موخه اقدامات نه کوي. همدارنګه له ناظر بنسټونو انتخاباتي شریکانو نه نړیوالو ناظرونو همدارنګه مدني فعالانو ګیله وکړه چې دوی دلچسپي نه لري د انتخاباتو د کمیسیون په تر سره کې انتخابات تر سره کېدو کې په ورته د سال کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیر ورځ په بلخ کندهار او هرات کې د انتخاباتي دفترونو وترل او خبرداري ورکړه چې غوښتنېونه منل سي په یو شمیر نور ولایتونو کې به هم چې دوی د حساب له مخې شل ولایتونو کې دفترونه وترل دي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف درې غوښتنې دي: انتخاباتي نظام اصلاح، د حکومت ثبتنام څه شوی دی، د دوی په وینا د جالي د باید له منځه ولاړ شي او انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. په ورته وخت کې نن یو خبري ناسته د انتخابات خپلواک کمیسیون درلودله چې د خپلو محلویش سره سم، یعنی ټاکلي محلویش سره سم، د خپل کارونو مخ کې وړل. د سرپل، زابل، فراه، همدارنګه د پنجشیر ولایتونو کې د رای ورکوونکي د نوم ثبتونې فهرست هم اعلان کړ. خو له دې ټولو سره سره بیا هم د افغانستان لوی ملي ائتلاف په خپل پخوانی خبرو څرګندونو باندې ټینګار کوي. دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف یوې له تقلب او تخلق ډکې لړۍ څخه چې د انتخاباتو په نوم باندې د ارګ له خوا څخه مهندسه ده ولاړه ده او اجازه نه ورکوي چې دغه تقلب او تخلق د ټاکلو په نوم باندې ترسره شي.
د افغانستان حکومت د دغه لړۍ په سلسله کې د هرات ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه چا چې دروازې بندې کړې وې په هغه د بیرته خلاصون لپاره اقدامات کړي دي. بله،
ډېر مننه افغان صاحب. د یادونې ده چې له دې وړاندې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو د مهندسي کولو په هڅه کې ده. بیا هم په همدې موضوع تمکیږو، په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو د تړل کېدو او په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیون د اندېښنو په اړه از ما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده او دغه موضوعاتو په اړه ورڅخه پوښتنې کړې دي. ښاغلی رشید وایي، ډېره مننه. موږ له
اوسني وضعیت نه بېل شکه چې اندېښمن یو او د دې پروسې په ګټه نه بولو، نه یو څه په ګټه نه بولو، بلکې د کولای شي خپل ذات کې په افغانستان کې د ټاکنو بهیر ته او د ولسواک بهیر ته چې تازه دی ودې په حالت کې ده خپل جدي ګواښونه ورسوي. د دفترونو تحلیل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لار چاره باندې باید غور وکړو چې نور حقونو ته صدمه ونه رسیږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو. دا بهیر د افغانستان د ټول ولس پر بخښي پورې تړلې ده. په کې څوک رای ورکوي، په کې څوک کاندید ده، که څوک کاندید نه ده رای نه ورکوي، یعنی د ټول د افغانستان وګړي د دغه وضعیت او دغه پروسې نه متاثر کیږي. نو د موږ کړنې باید ډېر مسؤلانه وي. په ټول کې موږ هم د حکومت د افغانستان، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون، هم د سیاسي ګوندونو له دغه کړنو او چلند څخه راضي په دې خاطر نه یو چې تر اوسه پورې د قضایو سره په مسلکي په ډېر غور سره او په هرڅه توګه باندې برخورد او چلند نه شوی. دې کې هغه طرفګنۍ چې سیاسي طرفګنۍ دي، په عین حال کې هغه سیاسي خودپایګانې چې دي، او په عین حال کې د نهادونو نه ځواب ویل او د دوی ټیټ ظرفیت د دې لامل ګرځېدلی چې بالاخره په پایله کې د دغه بحرانونو شاهدان اوسي چې مخکې له ټاکنو څخه
دا ټول بهیر غوښوي. رشید تاسو خو ارسله نګدې اتصاری اصلا د لوی ملي ائتلاف غوښتنې په داسې حال کې چې انتخاباتو ته سباند یو میاش پاتې ده، فکر کوي چې دا غوښتنې په دې اوس وخت کې د ملکی دوه ور دي
له بعده مرګ چې اوس هغه د عملی کې دلو ور نه دي. یوازې د ټاکنو څخه د سارنې موضوع چې په غدرې ګونو شرطونه کې یادرې ګونو غوښتنه کې مطرح ده هغه عملی ورد ده. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غواړو چې په یو میکانیزم او یو چارچوکاټ باندې د دوی ترمنځ باید تفاهم وسي چې څه رقم دغه پروسه په ټوله مانا د څارنې وسي، که هغه د موادو لیږد ده، که هغه د مرکزونو کې د پروسې مخته بول دي، که هغه د شمېرنې بهیر ده، او که هغه د موادو او د ارقامو بېرته راغونډول دي. یعنې په مجموع کې دغه بهیر کې دلی شي یو ښه میکانیزم طریقه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د ترمنځ د تفاهم په اساس باندې تر هغه ټولیزه نظارتي په خصوص لاندې راشي. اما دا چې سیستم بدلون ومومي هغه اوس وخت هم نه ده، نه قانون تعدیدلی دی او نه هم کې وسیله ظرفیت لري چې کوم سیستم چې عذاب بولي هغه مدیریت کړي او په عین حال کې د بایومټریک بحث ده. بایومټریک موضوع یو ضرورت ده بل موږ په پروسې کې بس فساد را مسستوي ده. اما اوس موږ شونه نه بوله په دې خاطر چې تقریبا یو میاشت انتخابات پاتې ده، نو کدی کیر سره دا غوښتنه لسکري هغه موارد چې اوس ممکن دي په غوښتنه تفاهم وشي، او هغه موارد چې ممکن دي د ملل متحد په ضمانت سره هغه د یو عملی اصلاحاتي برنامه
وشي. رشید سیاوس چې سونځ تر دې حل هدا رسیدلې د ستاسې په نظر باندې حل لا رسیدلې شي چې د ملي ائتلاف غوښتنه مومنل شي بل اخره انتخابات هم تر سره شي؟ مهرباني.
نو په وری په دغه بهیر کې یو لوی مرز ده، همدارنګه سیاسي طرفونه په دغه تشکیلاتو کې بل جنجال ده. نو فکر کوم چې دا ځارشت په درې وړو خواو کې، نه په کمیسیون کې، نه په حکومت کې، نه هم سیاسي جریانو کې، ستاسو دوی سره کې او دغه بحران حل کړي. موږ په دغه وجه کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه په دې ډول سره غواړو چې وي په فوري مداخله وکړي او دغه پروسه ټول خواو ته د قناعت په امکانات باندې برابر
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر سره موز مهد همکار اکرام الله اکرام مرکه اوریدله. اوس هم اکرام الله اکرام درته اقتصادي خبر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر پر مهال له افغانستانه د وارداتو په برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو اجمنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه سفر پر مهال افغان چارواکو پاکستانی پلاو د دواړو هیوادونو په اقتصادي موضوعاتو شته ستونزې هم خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د افغان سوداګرو د لاس سانتیا په هدف پاکستان ته د افغان وارداتو په اوسنۍ تګلارې کې بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د کړکیچ لامل سوداګریزه راکړه ورکړه تر بل هر وخت کم شوې ده. ټاکل شوې چې د کابل نړیوال کرنیز نندرتون روان لمریز کال د میزان په 11مه د کابل د بادام باغ په سیمه کې د درې ورځو لپاره جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د خبر پاڼې د معلوماتو لمخې چې په دې کرنیز نندرتون کې به کورنی کرنیز پروسس شوي محصولات، لاسي صنایع، کرنیز ماشینالات، سولر سیستم او کرنیز فعالیتونه نندارې ته وړاندې او فرهنګي میلې به ترسره شي. په خبر پاڼه کې همداشان راغلي چې په دې نندرتون کې به کاري زمینې رامنځته او د پانګې چونې په برخه کې به بیلابیل قراردادونه لاسلیک شي. او نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی: یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1450 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجي 2050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 8 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
من چې آزادی رادیو ته غوږ یاست دا نور مطلب تاسو کولای شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده آزادی رادیو ټکه کام یا هم آزادی رادیو ټکه اورګ. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته راځو. ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حملې په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه دی کړی. د فرانسې پولیس ویلي چې د جمعې په ماښام یو شمېر کسانو د دې سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړل او شیشې ورماتې کړې. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران د فرانسې پر پولیسو د دغه تور په اړه څه دلایل راوړي دي؟
بلې وسال صاحب، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي چې د فرانسې حکومت باید په دې هیواد کې د ایران د سفارت د خوندي کولو لپاره ټول امکانات څخه کار اخیستای وي. د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس د قاسمي له خلی خبر ورکوي چې ویلي دي په خوشنۍ سره د فرانسې پولیس هغه څه چې تمه یې کړه په خپل وخت د پیښې ځای ته راونه رسیدل او حمله کوونکي هم د په وینا د یوې تروریستي ډلې غړي وو. خو له دې سره سره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې پورې تایید کړ چې د دغې حملې په ارتباط څو تنه نیول شوي دي. بلې بسلسب
د فرانسې پولیسو په دې اړه بیا څه ویلي دي؟
د پاریس د پولیسو یوې ویاندې وازې دومره ویلي چې یو شمېر کسانو د ایران سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړي او ښیښې ورماتې کړي دي. هغې په دې اړه چې دغه کسان څوک چې په پاریس کې د ایران د سفارت په مخ کې راټول شوي او هدف یې څه و نور معلومات نه دي ورکړي. خو د پولیسو دغې ویاندې ویلي چې پولیسو 12 تنه تلاشي کړل خو هیڅ یوې هم توقیف نه شو ځکه د سفارت کارکوونکو نه غوښتل چې له هغوی رسمي شکایت وکړي.
ایران بیا سویلی پدیرا چه دغه حمله بالاخره چا کړی ده؟
د ایران نیمه رسمي خبري اژانس فارس د راپور لمخې شاوخوا 1500 کورد فعالانو د پیخ په محل د سفارت په مخ کې د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او په ډبرو یې د ودانۍ کې مات کړی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې حمله کوونکې د ایران د کوردستان د کومله ګوند غړي خودل شوی. خو د دې ګوند یو سیاسي فعال له دې راډیو سره بیا په خبرو کې د عربي خبري خوتلې ده. تیرونه دی ایران د سپاه پاسداران انقلاب زوګ د عراق په شمال کې دی ایران د کوردستان د خلک دیموکراتیک ګوند پر مقر وته غندي وشتل. دا ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. ایران فرانسې هم تورنه کړې چې د هغو سیاسي مخالفو ډلو ملاتړ کوي چې هڅه کوي د ایران رژیم نسکور کړي. خو پاریس دغه داوی رد کړی دی. بلې وسال صاحب
ډېره ډېره مننه کوو نوري صاحب. کور ودان له معلوماتو مو مننه کوو. زما همکار نوریاس نوري و اوس هم راځو یوې امنیتي موضوع ته. د ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د کندهار د امنیت د ټینګښت په موخه په څلورو ولسوالیو کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولۍ جوړوي. د کندهار اوسیدونکي وایي د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو رامنځته کېدل به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نور حال د صادق رښتینی په دغه راپور کې
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو چارواکي وایي د کندهار د لیرو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت په موخه د دې ولایت په جړی پنجوایي شاولي کوټا ورغنداب کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولۍ جوړوي چې هر ټولۍ بل سلو څخه تر یو سلو شلو پورې سرتیری ولري. د 215 ماتل کلی اردو کمانډان جنرال امام نظر بهبود وایي دغه ځواکونو ته دوه میاشتې پوځي روزنه ورکول کیږي او وروسته ورته د ملي اردو د ځواکونو غونډې وسلې مهمات او نور امتیازات ورکول کیږي. د بهبود په وینا د دغو ځواکونو د لومړۍ ټولۍ پوځي روزنه بشپړه شوې او ډېر ژر به د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د سیمې د امنیت لپاره به عملاً کار کوي. د 215 ماتل کلی اردو کمانډان زیاتوي چې د دغو ځواکونو په جوړښت کې د سیمې اوسیدونکي د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت متقاعد سوي افسران ځای پر ځای شوي. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبیدونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې بور سره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبې اردوی محلی حق نداره که از کس دایک عشر زکات
دی وای د محلی اردو هیڅ غړي دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د عشر او زکات په نوم څه وغواړي. کچیر کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. کچیر بیا هم د محلی ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسی.
کار خلاف قانون میکنه دفتر او به قانون سپرده میشه.
په اینی وخت کې د کندهار وسیدونکو د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو رامنځته کېدل د کندهار د امنیت د ټینګښ په برخه کې ګټور بولی او له چارواکو غواړي چې دغه ځواکونه ښه تجهیز کړي.
زه نظر محمد د کندهار ولایت وسیدونکو یم. نو په دې موږ ډېر خوشبینه سول او خوشاله سول چې د کندهار ولایت ولسوالۍ کې محلي اردو فعال کیږي. دا ملي اردو چې فعال شي دا به د کندهار ولایت ولسوالیو پرمختګ لپاره مې امنیت به راشي چې په ولسوالۍ کې امنیت راشي په ښار کې خپل امنیت راځي. اصلي د کور ترجوالۍ چې خپل لوړ کې نو په ساتنه پښې راځي او که څه ته وښه نه دي چې به ساتنه پښې راځي. نو دا موږ به ډېر ډېر خوشبینه سو خوشاله سول خدای تعالی دې وکړي چې ژر تر ژره دا اقدام پر مخ لاړ شي او دغه ملی اردو په ولسوالی کې فعال سي.
د حضرت الله د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. محلي اردو خو ډېره ښه دی چې جوړ سي، امنیت به هم راسي او وطن به مو پرمختګ هم وکړي د ساتنې په برخه کې.
د ملي دفاع وزارت چارواکو ویلي چې کندهار کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو له رامنځته کېدو وروسته به دا پروسه د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي او تمه لري چې دغه ځواکونه به د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ په ټولنیزه میډیا کې هم وسارئ، موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو برخو کې فعال حضور لرو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورزو. د کابل چاپ ورځپاڼو دا چې په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل او موضوعات راخستي، له دې به موزمه همکار اجمل تورمان خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې ډېرې مطالب کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان بیا هم د افغانستان د دوکه کولو په هڅه کې دی. په مطلب کې دارګ د خبر پاڼې په اوله راغلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او شاه محمود قریشي ترمنځ په لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو لاغې ډلې پر امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات، د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا عمل پلان پر پلی کېدو بحث او خبرې وشوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غني د پاکستان او افغانستان ترمن د عمل پلان اهمیت ته په اشاره سره ویلي چې دا هر اړخیز دی، خو موثریت هغه مهال د پام وړ کېدلی شي چې په بشپړ ډول پلی شي. مانګار ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په اوله لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پیغام لیږدونکی دی. په مطلب کې راغلي چې شاه محمود قریشي ویلي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې موجودې دي، خو د پاکستان نوی حکومت ژمن دی چې افغانستان سره په همکارۍ د دغو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې دغه سفر داسې مهال کیږي چې افغانستان او امریکا تل له پاکستان د غوښتي چې په هغه هیواد کې د هغو میشتو ترهګرو په وړاندې چې په افغانستان کې ترهګریزې حملې پلانوي اقدام وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان تل له پاکستان غوښتي چې پر طالبانو خپل نفوذ ته په پام سره دغه ډله د سولې خبرو ته کینوي، خو د افغان حکومت په خبره چې دغه هیواد تل په دې برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې دغه سفر ته په اشاره سره لیکلي، د پاکستان سیاست په د افغانستان په وړاندې بدل نشي. ورځپاڼې د یو شمېر سیاسي شنونکو په اوله لیکلي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت په ظاهري ډول د اړیکو جوړولو لپاره خلک هیله من کړي دي. دنیا لیکلي په تیرو 12 کلونو کې راشدر شډیره شوي او ویل شوي چې دا به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې روغ کړي، خو پوښتنه دا ده چې دغو سفرونو څومره نتیجه ورکړې ده چې په ښکاره ډول کومه نتیجه نه لري. د ورځپاڼې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو جوړېدو پر وړاندې بل خنډ په افغانستان کې د هند اساسي رول دی، او د پاکستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په حواله لیکل شوی چې امریکا سره زموږ د ستونزې اصلي لامل په افغانستان کې د هند اغیزمن رول دی. نو د مطلب لیکونکي لیکلي چې دا څرګندونې د پاکستان د پخواني حکومت د سناریو دوام ښیي، په دې معنی چې د افغانستان په وړاندې به د هغه هیواد سیاست بدلون ونه مومي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو نوی فصل پرانیستل کیږي. ورځپاڼې د چارو د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړولو د دغه نوی فصل پرانیستونکی دی او ښې ورځې په لاره دي. ورځپاڼې د دغو خوشبینیو لامل دا ښودلی چې عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله، په پاکستان کې د سولې په معنا ده.
اوس هم اسمت سروان ته غوښ شي چې د آیا پوهیدې د لړۍ یو بل برخه وړاندې کوي.
آیفون 13 دوه نوي موبایل ټلیفونونه او یو زیرک ساعت نندارې ته وړاندې کړل. د آیفون د ساعت یوه ځانګړتیا دا ده چې که خاوند یې وپرځي یا بی هوش شي، د روغتون عاجل سرویس ته خبر ورکوي. دا ساعت چې د آیفون د زیرک ساعتونو د لړۍ څلورم ماډل دی، تر مخکینیو نازک او یو څه لوی دی. د دې ساعت شیشه یا سکرین تر مخکینی هغه په سلو کې ډېر لوی دی، خو د دې لپاره چې نری جوړ شوی دی، وزن یې تر پخوانیو آیفون واچونو کم دی. پر دې سربیره دا ساعت د ساکشلو یا تنفس ټایمر لري چې د انسان د پریشانۍ او ورختای له کمیدو سره مرسته کوي. دا ساعت هغه ځای هم شي چې خاوند ته هلته ستونزه پیښه شوې وي، او د روختون عاجله څنګه خبروي. که د ساعت خاوند له پرزیدو یوه دقیقه ونه خوځي په اتومات ډول له عاجله څنګه سره تماس نیسي. همداراز دا ساعت په اتومات ډول د پیش ځای د عاجله څنګه د ټلیفون شمیرې ته لیږي. د آیفون دا نوی ځیرک ساعت د زړه د ضربان سنسر هم لري. آیفون په خپل د ځیرک ساعت کې یو ای سی جی سکن هم نصب کړی چې د زړه الکتریکي فعالیت اندازه کوي. که د ساعت د خاوند د زړه ضربان تر نورمال حد ټیټ وي، آیفون واچ خپل خاوند